د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. کابل کې د بهرنیو چارو وزارت پر سړک چاودنه. عیني شاهدانو ویلي چې دغه چاودنه نن ماسپښین د بهرنیو چارو وزارت د مامورینو د رخصتۍ پر مهال رامنځته شوې، خو د مرګ ژوبلې حال به په خبرونه کې واورئ. په واشنگتن کې د دیموکراسۍ لپاره د دوهمې سرمشریزې کوربتوب چمتووالی. د دې چمتووالي په ترڅ کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په بلاروس کې د تاکتیکي اتومي وسلو د ځای په ځای کولو پلان اعلان کړی. او په کرکټ کې په لومړي ځل د پاکستان څخه د افغان ملي ټیم د بشپړې لړۍ بریا. د دې ترڅ کې باید د مینوالو غبرګونونه هم در سره شریک کړو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدر من لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د وری ومنیټه او د 2023 کال د مارچ 28مه زه خایسته سعادت لامېمه. د کابل په نننۍ چاودنه کې وروستۍ مرګ ژوبله او په افغانستان کې د داعش د حضور ګواښونه به په دې خبرونه کې مهم خبرونه وي چې یو په یو به تاسو ته وړاندې شي. د خبرونې لومړی مطلب تر اعظم په کابل ښار کې نن دوشنبه یو ځانمرګی برید شوی چې له امله یې مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران د پیخي پخلی کړي ویل دي چې په دې بریټ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې شوی دی شپږ کسان وژل شوی دي او یو شمیر نور ټپیان شوی هم دي. د خبر نور جزئیات په خپل همکار سمي الله جلالزین واخم چې د کانګرس د مانې لمخې پروګرام سره عمل شوی دی. جلالزین صاحب ستړي مشي په خیر راغلی که په پایل کې د دغه چاودنې په تړاو مخته یو څه معلومات راکې د پیخي نور جزئیات څه دي؟
کیسه جانی سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. ورسی راپورونه وای چې دغه ځانمرګي برید د کابل د ملک ازغر څلور لار کې د بهرنی چارو وزارت ته نږدې نن ماسخین یو بجاو شل دقیقې شوې چې مرګ ژوبله هم را مسته کړی ده. د کابل د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو ویاند خالد زران ویل دي چې په دې پیښه کې شپږ ملکی کسان وژل شوی دي او یو شمیر نور ټپیان دي. زبران زیاته کړی ده چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې یا د تلاشۍ محل ته نږدې ځانمرګي بریدګر وپیژند او هغه وروسته خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا وژل شوي کسان د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي دي که نه. د کابل په کابل کې د ایمرجنسی روغتون هم په خپل ویب پاڼه لیکلی دی چې د پیښې له ځای دوی ته د دوو ماشومانو په ګډون دولس ټپیان راوړل شوي دي چې دوو کسانو روغتون ته د رسیدو په مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د کابل د نن ورځې د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، اما تر دې مخکې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ورته بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګه منلی دی. طالبانو تل ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د داعش په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په ورسي مورد کې طالبانو پرون وویل چې دوی څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش پنځه غړي چې درې مهم قومندانان وو وژلې دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې اعلامې تر خپرېدو وروسته ویلي دي چې که دا په اثبات ورسېږي چې طالبانو په افغانستان کې د داعش مهم غړي وژلې، نو دا داعش ته یو لوی ګوزار دی. خلیلزاد ویلي دي چې طالبان باید د دوی د تړون پلی کېدو ته پام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که په بلخ ولایت کې د داعش د خراسان څانګې د لوړ پوړو غړو د وژل کېدو په اړه د طالبانو د استخباراتو ادعا تایید شي، دا به د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې ته یوه لویه ضربه وي. خلیلزاد زیاته کړې چې طالبانو د دوهې د تړون له مخې د داعش په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې وه، او په خبره د داعش د یادو مشرانو وژل کېدل دا ښیي چې طالبان دا کار کوي.
د داعش د دوه مشرانو له منځه وړل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوهې تړون د بشپړ تطبیق لپاره چې د افغانستان او امریکا ګټې پکې خوندي دي خپلې اړیکې زیاتې کړي.
د طالبانو د استخباراتو ریاست د یک شنبه په ورځ په ویل امیا کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس د روان مارچ میاشتې په 13مه د مزار شریف خار په 15مه اتمه او لسمه حوزه کې د تر سره شوی عملیاتو پر مهال 15 د ایشان چې درې د هغوی مهم قومندانان وو وجل شوی دی. طالبان ویلی چې په وجل شویو کسانو کې د داعش د خراسان څنګه والی او د قضا مشر مولوی زیاودین، د داعش د خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر پریدای او د یادې ډلې د نظامی تمریناتو او بم جوړونی استاد سلیمان تاجکستانی شامل دی. طالبانو ادعا کړی چې مولوی زیاودین مشهور په مولوی محمد د داعش په خراسان څنګه کې دوهم کلیدی مشر وو. خود چارو یو شمیر کارپوهان وی لومړی دا باید ثابت شي چې آیا وژل شوي کسان د داعش غړي دي که نه.
خو کار دا ده چې ټول سرلاس یو کې اول دا پیدا کړه داعش له کوم ځای له افغانستان ته راځي، څوک یې تمویلوي، منبع یې څوک ده، د دې تر شا څوک ولاړ دي. او دا هم باید تثبیت کړي چې دا کسان څه څه مبارزه کوي، چې مړه کېږي، دا واقعا د ایشان دي او که نور د طالبان مخالفین دي یا کو نوره ډله تپله ده. دا مسائل اول حقایق باید شفافیت لاس ته راسي، وروسته بیا نو مبارزه د پر وړاندې د یو میکانیزم او د یو پلان له مخې مخته لاړ شي.
که چېرته طالبان ادعا کوي چې واقعا دوی د داعش په لوړپوړو چارواکو باندې یا په هغه غړو باندې چې فعال دي او په دغه تروریستي شبکه کې تاثیر ګذاري لري، دوی بریالي عملیات ترسره کړي، نو بیا ایجاب کوي چې دوی کرا اسناد او معلومات مطبوعاتو او نړیوالو او هیوادوالو سره شریک کی، په دې چې دا باید جوته شي چې دوی واقعا په داعش تروریستي شبکې باندې عملیات په بریا سره ترسره کړي دي.
داعش تر دا مهاله په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د خپل مشرانو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې د داعش ډله په افغانستان کې فزیکي اولنی حضور نه لري، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو د عملیاتو خبر ورکړی دی.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه منل چې ګواکې داعش پر افغانستان کې یو جدي ګواښ دی. په اوسني حالت کې دوی اعتراف کوي چې داعش یو جدي ګواښ دی او په ډېر چټکۍ سره پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي، داعش توانېدل دی چې پراخ شي او خپل فعالیتونه نور هم جدي کړي.
دا په داسې حال کې دی چې داعش ډلې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
بل پلو د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي رپورټ ورکونکي د طالبانو لخوا د څو تنو نیول شویو معترضو ښځو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې څو تنه معترضې ښځې چې په دغه هیواد کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو بندېدو په غبرګون کې سوله ییز اعتراض کړی و، د طالبانو اړوند کسانو لخوا نیول شوي چې پکې فاطمه محمدي، ملالۍ هاشمي او رقیه سایی چې په کابل کې د تیرې ورځې اعتراضي حرکت کې ګډون کړی و هم شامل دي. هغه په زغر دغه کړی دی چې زه له کوم قید او شرط پرته د هغوی د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه کوم. د دغه اعتراضي حرکت یوې ګډون کوونکې نسرین فرامرز امریکا غږ ته دا خبر تایید کړی دی، خو په کابل کې د طالبانو امنیتي مسؤلینو تر دا مهاله بیا په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو لخوا په خزو د اجتماعي محدودیتونو وروسته په افغانستان کې آنلاین کورسونه او تعلیمی مرکزونه مخ په زیاتېدو دي. یواز د کوم کې چې د رویټرز خبری آژانس سره د خپل زده کړو په اړه یې خبري کړې دي، له هغه جنونو نه چې په کابل کې د رومي اکاډمۍ په نوم یو تعلیمی کورس کې آنلاین زده کړې کوي. د رویټرز آژانس په دې رپورت کې د زده کوونکي، خونکي او د کورس د رئیس نمونه او څیرې د امنیتي اندې
نخبری. د طالبانو حکومتي چارواکو د شرعي لباس په شمول نورستونز دنجونو د منځنۍ خوونځي او لیسو بندولو په هنتونونو او اکثریت خزه کارته لټلو منکولو اصلي لټونه غني. د آنلاین کورسونو او تعلیمي مرکزونو د زیاتېدلو سره انجونی او خزه په ډیره لیوالتیا غواړي چې تعلیم ته دوام ورکړي. پدې کې د رومي اکاډمي په نوم آنلاین تعلیمي مرکز فعال دی چې د ویز د کونکو هم پکې داخله کړي.
اکچوالي ان دټ سچويشن په داسې یو وخت کې چې مونږ ښوونځیو پوهنتونونو او یا هر ډول کورس ته لتلو منیو، دا په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره یو فرصت دی چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او په آنلاین بڼه تحصیل وکړي. ځکه خو زه غواړم چې د آنلاین له لارې خپل زده کړو ته دوام ورکړم. دا زما ارمان او مرام دی چې په افغانستان کې هر څه پیښیږي زه خپل زده کړې.
خو ډیر نور بیا د دغه 22 کلنې زده کوونکې په څیر نیک مرغنه دي. د رومي اکاډمي وی دوی په سلګونو درخواستونه بیرته راډول، ترڅنګ په افغانستان کې چې 90% خلک د فقر په ټیټه کچه کې ژوند کوي، اکثریت یې د لپټاپ اخستلو، انټرنیټ فیس ورکولو او یا د آنلاین زده کړو لپاره د نورو ضروري امکاناتو توان نه لري.
کله چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د بد وضعیت سره مخامخ شوې، رومي اکاډمۍ د هغوی د ناهیلۍ په ورځو کې د هیلو څراغ بل کړ.
طالبانو تر اوسه په انټرنیټ کارولو محدودیت نه دی لګولی او چارواکي تل په ټولنیزو شبکو خبرتیاوې خپروي. دوی نجونو ته د دې اجازه هم ورکړې ده چې په کور کې زده کړې وکړي. خود بل هر چا په څیر چې په افغانستان کې انټرنیټ کاری، آنلاین زده کوونکي هم د برېښنا د بیا بیا قطع کېدو او لږ سرعت انټرنیټ سره ستونزې لري.
یګونه جایگزین در وضعیت فعلی همي آموزش آنلاین از طریق انټرنیټ است بر بانوان، یعنی فوق العاده میتونه مفید باشه، فوق العاده میتونه ارزشمند باشه بر بانوان و طبیعی از وقت روزانه ما ده ها پیام سپاسگزاری خرسندی و رضایت بانوان را میبینم، خوبترین حس ممکن برام پیش میاد.
در ټول ستونزو سره سره زده کوونکې وی افغان ښځې د کلونو کړاوونو او داخلي جګړو کې ډېرې زړورې او توانمندې شوې دي او دې ته چمتو شوې دي چې حالات هر څومره ترنګلي اوسي دوی د ښه کېدلو هڅه وکړي.
You must be hopeful because after all my
مونږ باید هیله منې اوسو او خپل باور او هیله باید کمزوري نه کړو. مونږ باید په داسې وضعیت کې ډېرې زړورې اوسو.
Don't lose our belief, our hopes and we must be strong in that situation.
او اوس نړیوالو خبرونو ته راځو. فلسکونو زره اسرائیلیان د دوشنبه په سهار د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یوې ناڅاپي پریکړې په خلاف د هیواد په ګڼو ښارونو کې سړکونو ته راوتلي وو. دوی د نتنیاهو هغه ناڅاپي پریکړه غندله چې له مخې د دفاع وزیر وروسته له هغې له دندې ګوښه شو چې د قضایه قوې او سیستم د بیا رغونې دپاره یې د بیا کتنې په پلان انتقاد کړی وو. په تل ابیب کې مظاهره کوونکو لویه لاره تړلې وه او لوی ورونه یې هم بل کړي وو. دغه ناکرارۍ د نتنیاهو د قضایه قوې د بیا کتنې د پلان په تړاو د یوې میاشتې اوږد کړکیچ ته لا شدت بهلی چې په ترڅ کې یې پراخ لاریونونه وشول. د سوداګرۍ د چارو او پخواني امنیتي مشرانو اندېښنې یې هم راپارولي او متحده ایالات او نور نږدې متحدین یې هم اندېښمن کړي دي. د تایوان پخوانی ولسمشر ما ین یو د دوشنبه په ورځ چین ته د 12 ورځني سفر لپاره یو ورځ وروسته له هغې رهي شوی چې تایوان چین ته د ډیپلوماتیک ډګر خپلو 14 ملګرو نه یو له لاسه ورکړ. ښاغلی ما په شخصي سفر چین ته رهي شوی چې له ځان سره یې د اکاډمیکانو شخصیتونو، البته د کالج زده کوونکو او د یو پلاوي ترڅنګ د کورنۍ غړي هم ملګري کړي دي. خو په اصل کې دا سفر د سیاسي معنی ناڅخه ډک ګڼل کیږي. د خپلواکۍ پلوی ډلې یو شمیر مظاهره کوونکي د هغه تر حرکت مخکې د تاو یون په هوایي ډګر کې مظاهرو ته هم راټول شي وو. بل پلو د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس پرون د یکشنبې په ورځ غانا ته ورسیده. هغې افریقا ته د یوې اونۍ اوږد سفر پیل کړی دی. هغې د امریکا ولسمشر جو بایدن او ټول ملت په استازیتوب خپل تاوده سلامونه هلته وړاندې کړل او ویل چې دې سفر ته د متحده ایالاتو او د افریقا د لویې وچې د خلکو ترمنځ د اوږدې تلپاتې او خورا مهمې ملګرتیا د لا دوام په توګه ګوري. د شپې په مهال کله چې هغه له الوتکې ښکته شونو ماشومان یې بدرګې ته ورغلي وو چې په خوشحالۍ د غانا او امریکا بیرغونه هم رپول. قدر منو لیدن کو په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په پلازمینې واشنگتن ډی سی کې د دیموکراسي په اړه د دویمې غونډې لپاره چمتووالی نیول کیږي، د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بلاروس په خاوره کې د نننه د اتمی وسلو د ځای په ځای کولو خبر ورکړی. د امریکا غک خبریالی ورانیکا بالډیراس د هغو وسلو په زیانونو چې روسي کارولي او عام خلکو ته تریزیان رسیدلې دی او چاپریال ته هم تاوان رسولې دی یو رپورت برابر کړی دی چې پښتو ژباړه ته تاسو پام راګرځم.
اوکرایني پوزیان له څو میاشتو راپدې خو د هر ډول کیدونکو برید د چارولو په موخه د بلاروس سره په خپل سرحد کې له بی پیلوټو الوتکو څخه کار اخلي. د شنبه په ورځ یو خبر خپور شو چې د روسیې ولسمشر په بلاروس کې د اټومي وسلو د ځای په ځای کولو نیت لري.
زه په دې مسالې پرته لدې چې د اټومي وسلو د پراختیا په برخه کې زموږ نړیواله ژمنتیا له پامه وغورځول شي غواړم ټینګار وکړم. د اپریل په دریمه عمل روزو او د جولای په اوله د بلاروس په خاوره کې د اټومي وسلو د یو ډیپو د جوړولو چارې بشپړو.
د روسیې د ولسمشر اعلان له هغه وروسته را برسېره کیږي چې برېټانیا اوکراین ته د یو ډول مرمیو د ورکولو ژمنه وکړه چې پکې کمزوري شوی یورانیم کارول شوی دی. د روسیې د پاوز د کیمیاوي او بیولوژیکي ځواکونو مشر ایګور کیرولوف دغه اقدام د خطرونو په اړه خبرداري ورکړه ده. د رويټرز د خبري اژانس د خبر لمخي د بريټانيا د دفاع وزارت د خپل پېکټ څخه دفاع کړي ویلي دي چې د تشاوشاتو خطر لګ ده. ناتو بیا د پوتين ورستي څرګندونې خطرناکې او نامسؤولانه بللې دي. د اوکراین د چاپیریال او طبي سرچینو د ساتنې وزیر روسلان سترالیتس امریکا غږ ته ویلي چې د روسیې يرغل د اوکراین چاپیریال لپاره سخت زیانمن کړی دی.
We have more than 2,300
مون اوکراین کې چاپریالي جرمونو څخه باندې 2023 وخت زیل روټول زیان څخه باندې 150 میلیارډ ډالر ترسيږي.
د وزارت چارواکي وایي چې دوی به روسیې د زیانونو د جبرانولو غوښتنه وکړي.
The biggest impact
زیات زیان هوا ترسيدلې د اوکراین د ټولو جنگلونو د یو پدریمې زیاته برخه سوځېدلې ده.
څو ورځې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي خپل خلکو ته وویل چې د روسیې د جګړې له مجرمینو سره به حساب کتاب وشي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر د مارچ په 28مه د ولسواکۍ اړوند په یو آنلاین مجلس کې برخه واخلي چې پکې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم برخه ولري. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مالی است. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د کرکټ په دویمه شل اوریزه سیالۍ کې هم پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او په دې سره یې د دریو لوبو په لړۍ کې برتري ترلاسه کړې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د کرکټ سیالیو کې داسې پرله پسې او ستری ماتې ورکوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د پاکستان خلاف دا بریاوې د لوبغاړو د زیار او مینوالو د ملاتړ نتیجه بولي.
او زما د پاره یو ډېر د فخر زه ده از کپتان چې دا سیریز ګټل د پاکستان لوبډلې څخه ډېر د ویاړ زه ده او دا ستاسو مینه او ستاسو محبت او زموږ د ټولو لوبغاړو محنت ان شاء الله په دې هیله چې انده کې هم خپل دواګان کې یاد وساتې موږ کوشش وکړو چې خو زه
لپاره کې ټول افغانستان زور ملت ته وایم واقعا چې ډېر زیات خوشاله زه ده یو فل ممبر ټیم د سیریز ګټل ان شاء الله بس موږ کوشش هم درته چې رحمان مرته ته وټو چې په سپورت میچ وګټو تاسو د وګانو کې یاد ساتي او بیا دین ټول په تاسو دا ستاسو بریا مبارک وي او څنګه چې همیشه خپل تلان په دواګانو کې یاد ساتي دا سه همیشه په دواګانو کې یاد ساتي او دا خوشحالي ټول خو خوشحالي باندې مو منځي او بس به دین زموږ طرف ټول هیوادوالو ته ډېر ډېر مبارک.
په همدې اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی کپتان الاداد نوري صاحب نظر تاسو سره شریکوي چې د اسکایپ لاري موږ سره مل دی. نوري صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او اول خو تاسو او تاسو ملګرو ته د دې بریاو مبارکي وایو. تاسو د هغو افغان لوبغاړو د جملې نه یاست چې نږدې درې لسیزې مخکې مو افغانستان کې کرکټ معرفي کړی وو. هغه وخت مو فکر کاوه چې یو ورځ به پاکستان ته ماتې ورکوي چیرته چې تاسو په خپله تا کرکټ فایل کړی دی؟
سلامونه نیکی هیلی آشنا تلویزیون او تاسو ټول ته کوونکو تولیدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. البته چې په سر مختصره ټکو کې به درته وایم بالکل من کرکټ په پاکستان کې زده کړی او له پاکستان نه مطلب دادا چې د ما ضرورت وو او هر کوششونه کړی وو چې یو د ما خپل تاریخي چې سوا چې غلط به موږ کوشش کړو چې امتحان ورکو خو چانس به موږ ته نه ملاوي دو دغه
قدر منو لیدونکو د تخنیکی مازی رو لا کبل مونږ فعلاً د پاره معذرت غواړو خو زمونږ همکاران به دغه هڅه ته دوام ورکړي چې د دوی سره بیرته مونږ اړیکه ټینګه کړو. تر هغه وړاندې په خبر کې یو شمیر افغانانو د امریکا غاک سره په خبرو کې خپل د خوښۍ احساسات څرګند کړي دي خو پاکستانیان به په دې باور دي چې دغه دوه پرله پسې ماتو لامل لوړ پړو لوبغاړو پرته د نویو لوبغاړو انتخاب دی. زمونږ همکارې مسکا صافی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د پاکستان پر وړاندې د افغانستان دوه پرله پسې بریاو د افغانانو په مخونو مسکا خپره کړه. په پیښور کې یو شمیر افغانان وای د پاکستان په شان پیاوړي لوبډلې ته په نړیواله کچه ماتې ورکول لوی بریا ده.
زه بیانولی نشم چې موږ څنګه خوشاله دلته ځکه چې تاسو ته پته ده موږ افغانان په مختلفو ملکونو کې ډېر په تکلیف ژوند تیروي نو دیګه چې میچ ګټل موږ تر سره سره خپل هغه سلیبریشن هغه خپل خوشحالي مطلب جری ستلی و نو ډېر خوشاله
موږ د پاکستان سره په څولو بو کې مخ شو او ډېر قویلو به سره وکړي خو بعد بختانه په اخر کې بدل لوبې بڼه بدل شو او موږ بلوبو بل خدای نه کمر غل نه کمر غ چې په دازل راشد خان په کیپټنسي کې داسې ولوبډل جوړ شو چې وته وانیدل چې د پاکستان غوندې قوي حریف او قوي لوبډل چې په تاریخ کې نوم لري د ورلد کپ ریکارډ لري ورلد کپ دوی ګټل دي او بیا د ډېرې سیریزونو قوي لوبډل ته ماته ورکړه هغه ته موږ ماته ورکړه
کته چې ګوري دوی هغه پیسیل وستیر شول دوی پیسیل لا هغه ټاپ او کوم لوبغاړي چې هغه دوی ټاپ کړی ول په پیسیل کې هغه هغه لوبغاړي ټول کړی ول خوشبختانه افغان لوبغاړي وکول شو چې پاکستان ته په دغه سیریز کې ماته ورکړي او دغه سیریز په خپل نوم کړی.
خو ځای ځوانان وایي چې د پاکستان د پله پسې دوه ماته لامل د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا ټاکل شوی نوی او بے تجربه لوبغاړی دی.
افغانستان ټیم په دومره ښه ټایم کې دومره سټرګل وکړ چې د نن انټرنیشنل لوبغاړی هم شو او انټرنیشنل بیس باندې د لوبوم کولای شي. خو پاکستان کومو ګورو نو پاکستان په 10 لیول لوبا کول نو دا د یو کوم د پر ډیر زیاته د مایسي خبره ده.
لکه ټول نغټه مسله خدا دا چې ټیم سلیکشن لکه تاسو څنګه یو جونیئر کسته چې هغه فرست ټایم صرف پی ایس ایل کې پرفارمنس کړی دی تاسو هغه مناسبت باندې آکاس انټرنیشنل کرکټ تراواله دین علاوه خدا خدای چې د فرست کلاس کرکټ ته ولېږي کلاس اے کرکٹ یا پاکستان اے ٹیم تو لے گئے چلت لکسٹرگلو کی بیاتا سو اغن پس دا انٹرنیشنل.
ایاز رضا چې د سپورت په برخه کې اتل اسکلنه پوه لري وای د پاکستان کرکټ بورډ په نړیوالو سیالیو کې لور پوړو لوبغاړو پرته د نو لوبغاړو د ټاکلو په پریکړه پښیمان دی.
پاکستان کرکټ بورډ په دغه سیریز کې هغه لوبغاړو ته مکور کړل چې اوس په اتم پاکستان سوپر لیګ کې کارکردګي خواه او د بدمره او هغه رنګي کارکردګي ونه خدل لکه څنګه پکارو او د پاکستان کرکټ بورډ چې په وای کم اعتماد هغه رنګي وي اچیف نکړلو.
د افغانستان د غبریا په ټولنیزو رسنیو کې ول منزل شو او د دې لړۍ درې ملو بابا نن په شارجه کې تر سره شي خو د لړۍ پریکړه لمخې لا د افغانستان په ګټه شوې ده.
نن په پیښور کې د زینو خلکو په سیرو کې خوخی او د زینو خپګان لیدل کیږي. خدا چې افغانستان له پاکستان څخه دویم شل اوریز لوبه هم وګټله، د افغانستان د بد وضعیت له امله د کډوالو شو افغانانو زړونه یې په بیساري ډول خات کړل. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پیښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
بیا هم د امریکا غاښنا تلویزیون خبرونه ته خراب لست. د طالبانو حکومت د کوکنارو په کرکیل او د مخدره مواد په قاچاق بندیز لګولای، خو بیا هم د چیرونګو په وینا د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د نشه یي توکو قاچاق او خرڅلاو روان دی. د کابل امنیه قمندانۍ تازه ویلي چې یو شمیر شکمن قاچاقبری نیولې دي. نور حال د محمد ابراهیم مومند پر پورت کې وګورئ.
د کابل امنیه قمندانۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې مسؤل عبد الله عزیزی امریکا ته وویل چې عملیاتي د کشفی دارو او استخباراتو په مرسته په لومړۍ، دویمې، پنځمې، نهمې، شپږمې، درېمې، اتمې، لسمې، دولسمې ناحیې او د پغمان په ولسوالۍ کې ترسره کړې دي چې د یو دیشتنو شکمنو په شمول یې څه باندې 1200 ټابلیټ کاګولۍ، پوډر او نور نشي مواد نیولې دي.
د کابل د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې مدیریت په یو اونۍ کې څو عملیاتونه د کشفي ارګانو په مرسته ترسره کړي دي چې دا عملیاتونه د اولې، دوهمې، پنځمې، نهمې همدارنګ د پغمان ولسوالۍ او دوه عملیاتونه د استخباراتو د اتم ریاست او د کابل د ریاست په مرسته ترسره شوي چې په نتیجه کې څلیرس مضمونین، دوه راډي موټر، څه چارج، شیشه، ټابلیټکې او یو دنیل توفانچا څه اندازه پیسې د دې مضمونینو لاس په لاس نیول شوي او دوسیې تکمیل او مربوطه ارګانو ته تسلیم شوي.
خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د نشه یي موادو د قاچاقبرانو او پلورونکو د نیولو او مخدره موادو د پلورلو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
متوازن هم زیاد شده مواد مخدر کسی که میفروشه و اینا کس قاچاقبراش هم زیاد از دمی مساحه میفروشه علنی و خواهش ما از امارات همی است که چکپین و استخبارات و پلیس اضافه کنه که این قاچاقبرا را بگیره.
ولاد په خوا په پرتله خو اوس ډیر کم شوی دی او دا ډیر ښه کار دی چې دغه قاچاق مخه ونیول شي او دې سره زمونږ دغه د افغانستان خلک ټول په دغه پوډرو د نشه یي توکو باندې اخته دي او باید چې دغه مخه ونیول شي نو زمونږ دغه ملک به دغه پوډریان نشه یي خلک ډیر کم شي.
معتادین هم مني چې لا اوس هم ورته نشه یي توکي رسیږي، خو ډیری وایي پیدا کولې سخت شوي او د مخدراتو به لوړی تللی
و علا فعلا خو سخت شده. از روز که طالبا آمده خیلی مشکل شده. خب باز هم هست، فرایمان هست، پیدا میشه پوری صدر پس اون فرایمان هست.
د کابل شهر نو پارک او د پولیسوخته سیمه د معتادینو لپاره د سترو او خوندي ځایونو څخه شمېرل کېده چې وخت د طالبانو د رسېدو را په دې خوا تر اوسه دغه دواړه ځایونه له معتادینو پاک شوي، خو لا هم د کابل په بیلابیلو سیمو کې معتادین شتون لري. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
تر دې دمه ستاسو د ملتیانه مننه کوم. د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری او پښتو خپرونه دوام لري. پښتو برخه پای ته ورسیده خو دری برخه یې اوس نشر ته چمتو ده چې زما همکار لینا روزبی را سره ملده. لینا جان ستړي مشي او په خیر راغلی.
بله با سلام به شما و به بیننده های محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه با تازه ترین اخبار رسیده از افغانستان، تحلیل های مرتبط با او، همچنین اخبار جهان و دیگر نقاط آغاز میشه. امیدوارم تا